تاسو مشال ریډیو ته ورجیست د نو اوریدونکو په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ درته په دیو سطح خبرونه کې هر کلی وایم. خبری گڑی دا تاستو پکی دا پاکستان افغانستان سیمی یا نړی پاڑا یو شمیر ریپورٹونا او تبصری در خبرو خو تر هر سوڑان دی با خبرونا وارو چی احمد اللہ اولان دکی
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. بلوچستان بار کونسل د گوادر ځنی برخونه اغزن تار چا پیرول په بلوچستان های کورټ کې چیلنج کړی. افغانستان فوز په بلخ ولایت کې د 19 وسلوالو طالبانو د وجنې داوه کړې ده او برطانیې د اروپایي ټولنې سره سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. بلوچستان بار کونسل پرون په بلوچستان های کورټ کې د مرکزی حکومت لخوا د ساحلي ښار گوادر ځنی برخونه اغزن تار چاپیرول چیلنج کړی دی. د بار کونسل مرستیال مشر منیر کاکړ پرون مشال ویډیو ته وویل په گوادر کې د 25 کیلومتره نه په زیاتې فاصلې باړ لګولو مقصد ولسونه خپلو مینځو کې ویشل دي. مشال ویډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن دیوال د جوړولو کار له تیرو دریو میاشتو راهیسې روان دی او دا دیوال د گوادر له زاړه ښاره پیلیږي او په سمندري بندر به ختمیږي. د بلوچستان اکثره ملت پالو ګوندونو هم په گوادر کې د باړ لګولو پریکړه غندلې ده. خو د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي اپوزیشن د حکومت هر مثبت کار ته د شک په نظر ګوري. نوموړی وایي د اغزن تار د لارې د گوادر ځنې مهمې برخې محفوظ جوړول دي. پاکستان د افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډو د شریکې لارې د جوړولو پروژه لاسلیک کوي. د پاکستان د اورګاډو چارو وفاقي وزیر اعظم سواتی پرون ډان نیوز ته په مرکه کې ویلي په دې پروژه به 2013 کال کې خبرې پیل شوې وي. اعظم سواتی وایي دا پروژه به د نړیوال بانک په سرپرستۍ د 4.5 اربو ډالرو په لګښت سرته رسیږي. نوموړي وویل د روان کال له ختمېدو وړاندې به د ازبکستان یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړي او د یادې پروژې په اړه به مهم اعلان هم ترسره شي. پاکستانی چارواکي وایي له پاکستانه تر ازبکستانه به د اورګاډي په دې لاره د سوداګرۍ ترڅنګ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم تیز رفتاره ګاډي کارول کیږي. افغانستان فوز په بلخ ولایت کې په دوو هوایی حملو کې د 19 وسلوالو طالبانو د وژنې داوه کړې ده. 209 شاهین قلی اردو نن د دسمبر په 15مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تیره شپه د شولګرۍ ولسوالۍ په باغ پلوان سیمه کې په یوه هوایی حمله کې د دوو طالب قومندانانو په ګډون 9 طالبان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. خبر پاڼه زیاتوي چې دویمه حمله د چاربولک ولسوالۍ په خان آباد سیمه کې شوې چې په نتیجه کې 10 تنه طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د کراچۍ پریس کلب مخې ته پرون لسګونو کسانو مظاهره وکړه. هغوی په کاناډا کې د کریمه بلوچ مړینه وغندله. د مظاهرې تابعه د بلوسو د قومي پیوستون کونسل کړې وه. مظاهره کوونکو بینرونه پورته کړي وو او شعارونه یې ورکول. هغوی غوښتنه کوله چې د کریمی بلوچ د مړینې پلټنې دې وشي او د پیښې تر شا حقایق دې رابرسیره شي. په مظاهره کې ګڼو ښځو هم ګډون وکړ. د کاناډا د ټورنټو ښار پولیسو د دسمبر په 22مه ناوخته ویلي باور نه لري چې د بلوچ مرګ دې په مشکوکو حالاتو کې شوی وي. د یاد ښار پولیس وایي کریمه بلوچ د دسمبر په 6مه له خپله کوره تر وتلو وروسته ورکه شوه. د نوموړې مړې د دسمبر په 21مه وموندل شو. تر کراچۍ وړاندې د دسمبر په 3مه په کوټه کې هم د بلوچو د قومي پیوستون د کونسل لخوا ورته مظاهره شوې وه. برطانیه د اروپایي ټولنې سره سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د اروپایي کمیسون مشرې اورسولا فن در لین پرون وویل د 28 غړو نه جوړ بلاک او برطانیه به د شریکو ګټو د ترلاسه کولو لپاره د یو بل سره اوږه په اوږه ودرېږي. نوموړي په برسلس کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل دا پریکړه سخته او پیچلې وه خو هغوی د یو متوازن او منصفانه تړون په کولو بریالي شوي او دا یو سم او مسؤلانه اقدام دی. برطانیا د 2006 کال جنوري پر 1.5 له اروپایي ټولنې څخه وتلې وه خو د روان زیږیدیز کال تر پای له تعرفې پرته په واحد بازار او د ګمرکونو په اتحادیه کې پاتې کېده. د برطانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د دې تړون هرکلی کړی دی. او اخري خبر د تیر شپې راهیسې په نړۍ کې د کرسمس مانځنې په داسې حال کې پیل شوي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې بندیزونو خلک پریشانه کړي دي. سخت کال د کرسمس ورځ په داسې مهال راغله چې د وژونکي وبا کرونا پیښې بېساري ډول زیاتې شوي دي. پاپ فرانسیس پرون د کرسمس د شپې مراسمو کې په داسې حال کې ګډون وکړ چې د کرونا وایرس وبا له وجې د ګډونوالو شمېر تر سلو پورې محدوده ساتلی شوی. په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د وبا د خپرېدو له ویرې د کرسمس مانځنې لغوه شوي او یا هم په ډیرو محدود پیمانه ترسره کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې احمد الله وړاندې کول. د بلوچستان بار کونسل د مرکزی حکومت د دې پریکړې پر ضد عدالت ته درخواست ورکړې دی چې د ګوادر پر شار ازغن تار ګرځوي. درخواست ورکوونکي قانون پوه وای
له دې زه د هغه خلکو د ګوادرو د وچېدونکو بنیادي حقوق متاثره دي. هغه به نه سکول نه تللی شي، نه به کالج نه تللی شي، نه به هسپتال نه تللی شي، نه به سټېډیم نه تللی شي، نه به عدالت نه تللی شي.
پاکستان غواړي چې له افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډي پټلۍ وغځوي. د سیمه ییز تجارت یو کارپوه وای
اوس د سلو روپو تجارت کیږي، بیا به آتا د زر روپو تجارت وشي، یعنی د ارزښت په لحاظ د قیمت په لحاظ به هم تجارت زیات شي او زیاتیږي، ځکه چې سهولت به راشي.
د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د خیبر ضلعي استازي وایي دوی په خپله سیمه کې په لسګونه سکولونه بیا رغوي، خو یو ځایي کس وایي
او موږ د سپین کور چې کوم سکولونه خو وران دی، مطلب دا چې په یو یو کلاس کې چې کوم دی اسی اسی او چالیس چالیس او ساٹھ ساٹھ کسان دی ناستی بندوباسی نشته.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غل مشال ریډیو څخه اورئ. تاسو په خبرونو کې مو اوریدئ چې د بلوچستان بار کونسل د حکومت هغه پریکړه په عدالت کې چیلنج کړې ده چې د ګوادر لشاره اغزن تار تاووی. د بلوچستان ملت پال غوندونو هم د دې کار غندنه او مخالفت کړی دی. بل پلو حکومتي چارواکي وایي چې د اپوزیشن غوندونه یوازې د دوی کار ته په منفی نظر ګوري. د دوی په وینا دا ګام د ګوادر شار او په هغه کې د سرمایه‌کاری د حفاظت لپاره پورته کوي. ایوب ترین نور حال راکوي.
د بلوچستان بار کونسل له لوري د دسمبر په 24مه نیټه په بلوچستان هاي کورټ کې د مرکزی حکومت لخوا په ګوادر کې د ازغن تار د چولو پریکړه چیلنج شوې ده. او ویل دي چې د حکومت د عمل نه هواز د ګوادر شاریان ته بنیادی حقوق څخه بې برخ کول دي، بلکې د دې څخه ګوادر په دوو برخو کې بشل کیږي. په دې ترڅ کې د بلوچستان بار کونسل مرستیال مشر منیر کاکړ و مشالډو ته وویل
نو چونکې ګوادر کې ستابړ لګیږي، د ګوادر بار چې دی تقریبا د بنیادی حقوق متاثر دی. هغه به نه سکول نه تللی شي، نه به کالج نه تللی شي، نه به هسپتال نه تللی شي، نه به سټېډیم نه تللی شي، نه به عدالت نه تللی شي.
خپله د زیاتره بلوچو ملت پالو ډلو له لوري هم په ګوادر کې د بار د اچولو په سختي سره مخالفت روان دی. د ترڅ کې په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان نېشنل ګوند غړي او د پبلک اکاونټ کمیټي چیرمن اختر حسین لانګو تیر مازګر و مشالېډو ته ویلي وو چې دوی همیش د ګوادر د ازغن تار دره ګرځولو په کلکه غندنه کړي، ځکه چې دغه عمل د ګوادر د شاریانو څخه بنیادی حقوق اخلي او دوی د صوبې د نور برخو څخه جلا کوي.
اور دا کستی په یادې دا 2003-04 کې دا خبر ده چې شورې دره چې د ګوادر څخه زړه آبادی چې د شهر خالی کوي او آبادی چې هغه منتقل کئی بار فلانا بیا بی این پی اگر ٹیم امده در خلاف احتجاج جو کرلا اور معاملہ میں ہوں کی اور دام دا اغا پالیسی یو کڑی دی چی دوی ان دا غواری چی اس فینسنگ پا بانا یو اور چی فینسنگ کمپلیٹ سورا بیا خلق قرار قرار تنگول کی اور قرار قرار خلق دا کورو سے باسی اور دا شار خالی کی
دا غڑول دا نیشنل گوند لوری هم ویل سی وی دی چی دا حکومت دا غڑول گا موسخ پولیسی ستونزی آواریج نا بلکی اغا نوری زیادی جی. دا نیشنل گوند مرکزی مرستیال مشر ډاکټر اساق بلوچ و مشالی ډو ته وویل په کار دی چې حکومت د ګوادر په اړه خپل پریکړه سم د لاسه واخلي.
ګوادر کې چې د فینسینګ د بار یو پالیسی اختیار کړی دی ګورنمنت او فاقی ګورنمنت، او زه دا وایم چې د پاکستان آئین خلاف دی، او زه دا وایم چې د دې مطلب دا دی چې ګوادر خلکو ته میسور یو منصوبه دی اور زموږ موقف دا دی چې د بار اور د ګوادر ته یو مخصوص ایریا یا اسپیشل اتارټی نوټیفیکیشن بالکل غلط دی اور موږ په ارزای په ار فورم کې د دې مخالفت کړې دي او مخکیم کوو.
په دې ترڅ کې چې بکله د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته د حکومت له لوري د ګوادر د ازغن تار په اړه بار بار ویل شوی دي چې زب اختلاف په صوبه کې د حکومت وار شکار ته د شک په سترګه ګوري. په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د دسمبر د میاشتې په 19 نیټه په خپل یو بیان کې ویلي وو چې د ګوادر وازغن تار ته سیاسي رنګ ورکول وروسته اوس پر هر فورم باندې دا ستونزه په ناحقه توګه د حزب اختلاف له لوري راپورته کیږي. د نوموړي په وینا چې د حزب اختلاف له خوا د دې څخه له مخه د سندک پروژه بجټ او پر سرحدي پوله باندې د باړ خبره هم راپورته شوې وه، خو بیا پر هغه باندې دوی پټه خوله پاتې شوي وو. هغه ویلي دی چې د ازغن تار د لارې د ګوادر یوه مهمه برخه محفوظه جوړول دي، بیا په خاصه توګه د ګوادر غرنۍ سیمې تر دې لاندې راوستل دي.
مشال رډیو توجهست په بلوچستان کې د ګوادر د خوندې ساتلو لپاره له دې شاره د اغزن تار اتاول شروع شوی دی. د اغزن تار د یو دیوال شکل لري چې امنیتي کیمرې به پرې نصبیږي او ځای په ځای به پرې د پوځ سرتیري چوکۍ هم کوي. همداراز به ښار ته د ننوتلو او ورڅخه د وتلو لپاره ځانګړي دروازې موجود وي. د چارواکو په وینا دا کار هلته د رواني سرمایه‌کاري او د پانګوالو د باور پر ځای ساتلو لپاره کیږي، خو بلوچ سیاستوالیا د دوی د خاوري قبضه کېدل او د چین د پراختیا غوښتنې پالیسی بولي. بشیر غواش په دې اړه رپورت لري.
پاکستان د چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره د ځنګړي امنیتي ځواک تر جوړولو وروسته اوس د بلوچستان په ګوادر کې د نوي خار له 1500 اکړ ځمکه د اغزن تار چاپیرول پیل کړی دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن تار په اوګدو کې د پوزیانو لپاره د پیری زینو جوړولو تابع هم شوې ده. دا دیوال د ګوادر له زاړه خار پیل او په سمندري بندر ختميږي. د پاکستان په پلان وزارت کې د چین اقتصادي راهداري پروژې په څنګه کې د پالیسۍ د برخي مشر لیاقت علي شاه وایي دا تار د ګوادر سیف سيټي یا ګوادر خوندي خار چې په رسمي کاغذونو کې ورته سمارټ سيټي یا زیرک خار ول شوې د امنیت ساتلو لپاره ضروری دی. هغه د دسمبر په 20مه مشال ریډیو ته ویل په دې خار کې به په وسلي ورغلولو پابندي وي او هر څه به د امنیتي کمرو لخوا څارل کیږي.
بالکل، دا د ګوادر سیف سيټي پروجیکټ حصہ ده. په دې کې مختلف کمپوننټس دي، یو پکې فینسینګ دی، پولیس انفراستراکچر ډیولپمنټ دی، او دین علاوه سکیورټي چې کوم دا ډیجیټل سکیورټي هغه هم پرووایډ کوي. چونکی موږ دا ګوادر سيټي از ا سمارټ پورټ سيټي ډیولپ کوو وړو، انویسټر ته موږ سرټن سکیورټي ورکول وړو، ځکه چې ګوادر ته د خپل دننه څه خطر نشته دی. هغه خلک چې کوم دی هغه پر امن دی، هغه جابز غواړي، هغه ترقی غواړي، دغه د پاره هغه هر قسمه تعاون هم کی او اوس هم چې څومره کاران د شوی دی پای کې د خلک برابر شریک دي. چونکی بهر خطرات لګ ډیر شته دی، دغه د وجنه مونږه د موکا چې کوم اسکرینټس دي، کوم بهر حالت دي، کوم چې هغه نه غواړي چې ګوادر ډیولپ شي، نه غي داسې قسمه حرکت کولی شي. نو کوي ګین کیس خدا نه خواسته و دای دی نه کی کو داسې کار وشي، نو بیا به انویسټر یا د ګوادر ډیولپمنت کم دی هغه به کافی حد پورې متاثر شي. نو مونږ داسې موقع دوی ته ورکول نه غواړو. دې لپاره مونږ سیف سيټي پروجیکټ ډیوایس کړی دی او په دې کې مونږ سره فینسینګ او دا ټول سیزونه به کیږي.
مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن دیوال د جوړولو کار له تیرو دریو میاشتو راهیسې روان دی. ځینې چارواکو چې د رسنیو سره د خبرو رسمي اجازه نه درلوده د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا اغزن تار پر ډیورنډ کرخه د پاکستاني پوځ د پیل کړي دیوال په شکل جوړیږي چې د چین د یوې کمپنۍ او د پاکستان پوځ د فرنټیر ورک ارګنایزیشن لخوا یې چارې پر مخ روانې دي. اوس مهال ښار ته د ننوتلو لپاره دوه ځایه د دروازو ځایونه جوړ شوي دي، خو سرچینې زیاتوي که ضرورت پیښ شو نو دا څلورو ته ډیرېدلی شي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر ویبپاڼې لیکل شوي چې سی پیک د تاج او ګوادر پکې د ملغلرې حیثیت لري. له همدې عمله ورته دوی پر ټولنیزو رسنیو د ویډیوګانو له لارې کمپاین کوي او د پاکستان قسمت بدلون کوي بولي.
ترقی او خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ.
د دې اعلانونو ډیره برخه د هستوګنی د زینو اخستو ته د خلکو په حسولو او د چین سره د پاکستان د ملګرتیا په خود خودلو را چرخی
پوری دنیا میں مثال رشتہ لازوال پاک چین دوستی کے
خود دو برا کمپین سربیرا ہم د چین اقتصادی راہداری پروژی پاڑا ڈیر معلومات کارا نے دی د دے راپور لپارا مشالیڑیو د حکومت او پروژہ کی د کارکون کو کمپنیو لسگونا وے پانے و پلٹلی او د سلگونو پانو اسنادی و قتل پا پارلمان کی دے پروژے دا چارن لپاری و کمیٹی ہم جوڑا شوی دا خوب دے پروژے کی معلومات دمرا پڑ ساتل شوی چی دے کمیٹی مشر او دا حکمران تحریک انصاف غڑے ارباب شیرالی وی پا گوادر کی دا اغزن دیوال لپیلدو ندے خبر اغا دا دسمبر پا یوشتما مشال ریڈیو تو ویل چی پا دی آڑا با لحکومتا معلومات و غواری
اغا پاکیم پاکی دے کی یو کمپریہنسیف میٹنگ را غوار بلوچستان کی سدے اتا سیکیورٹی سچویشن جنرلی اسپیشلی چکم انٹرفیرنس کی گی ڈفرنٹ چکم قوتوں دی چکم نغوار چ گوادر مریشو ایک راہ ساری سنت فلیش پوائنٹ اور نغا گوادر وئی اگے دپارا خام خاص مطلب دے سیکیورٹی کنسیڈریشن سرے اگنور کو نہیں شی ہاؤ ایور ما خبر ہے زمین سدا سے مسئلے وچ کم گمتا پریشی کے مسئلے جو وی سی اگے پگار چ وے دوں گا ایڈریس پلے والے ان شاء اللہ ہوں گا میٹنگ ہوں میٹنگ ہوں ایجنڈا کے مچل ہم نے یہ جواب ہم گواڑو کہ بھی وہی ریڈیس تو جو جمع حاضر ساتھ دا جمع ذاتی کے اندر دے کہ یو فلریشنگ بزنس سٹی چ دے اگر اگر کی فینس اگر فینس بھی اگر کمپیریٹیولی اوپن ہو دا ہم نے انٹیریئر جتوں منسٹری سے چار بچا رہا مینڈیٹ ہے اگے ہم جان پی جدی ریڈیس وہ جو ہاتھ تھا
په 2015 کال کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی اقتصادي راهداري پروژه په لومړي سر کې د شپږ څلوېښت ارب ډالر واخو اوس د حکومتي معلوماتو تر مخه اویا ارب ډالر ته رسیدلې ده. د دې پروژې لویه برخه په بلوچستان کې ده چې گوادر پکې مرکزي رول لري. د پروژې د ماسټر پلان تر مخه چین د گوادر د نوي ښار جوړولو لپاره دوه ارب ډالر په پام کې نیولي، خو ویل شوي چې دا پیسې تر دې اندازې محدودې نه دي او زیاتېدلی شي. په بلوچستان کی له پاکستانه ازادي غوښتون کی بلوچ وسلواله ډلې هم فعال دي. دوی د چین پنګونه د بلوچو د وسایلو لوټل بولی او له همدې عملې د دې پروژې پر کار کوونکو په خړو حملو کې ګڼ پاکستانی سرتیری او څو چینایي کارکونکي وژل دي. د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت په 2018 کال کې په 15,000 سرتیرو مشتمل د پوز دوه ځانګړي ډیویژنونه، یو سمندري او بل ځمکنی، هغه وګمارل، خو د گوادر خوندي ښار لپاره امنیت لا نور هم سخت کړل شوی دی. سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د لومړني پلان تر مخه به دغلته 2,000 امنیتي کمرې نصبېږي چې له مرکزي کمپیوټر خونې څخه به د څارنې د یو سیسټم له لارې کنټرولېږي. همداراز گوادر ته هر ننوتونکي کس باید شناختی کارډ یا بل د پیژندګلوي کارډ ساتونکو ته وښيي چې هغوی په کمپیوټر کې ثبت کړي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر او د پاکستان قومي اسمبلی غړی سردار اختر منګل وایي دا کار د چین د پراختیا غوښتنې او کالونۍ جوړولو پالیسي څرګندوي. نوموړی د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته وویل دوی اوس به د گوادر خپل اوسیدونکو ښار ته د ننوتلو لپاره ویزې ته ضرورت لري. دغه قسم یو کار کیدونکی دی. د خوندي ښار تصور د کراچۍ، کوټې او اسلام آباد په اړه هم بیان شوی و. له دغو ښارونو خو دیوال نه دی چاپېره شوی. د گوادر 99% خلک کبنیونکي دي. دوی به اوس هر ځل په ننوتلو د ځان ثابتولو لپاره کارډونه ورخي. کالونایزیشن تر دې مختلفه نه وي، همدغسې وي. موږ به دا مسله په پارلمان کې هم راپورته کوو، عدالت ته هم ځو او جلسې جلوسونه هم کوو. سی پیک د چین د یوې پټۍ او یو سړک بیلټ اینڈ روډ پروژې برخه ده. په دې پروژه کې د گوادر پراخول د چین لومړنی نړیواله یا لخپل هیواده بهر ترسره کوونکی کار دی. په 2018 کال کې د پاکستان سره د لوزنامې تر مخه د دې بندر اداري کارونه پاکستان او د چلولو عملی کار د چین پر غاړه دی. د چین چارواکو ویلي دوی غواړي په دې سره د خپل هیواد وروسته پاتو غربي سیمو د پرمختګ لپاره اقتصادي موقع زیات کړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ماستر پلان تر مخه د اورګاډي و پټلې بعد د بلوچستان گوادر د چین له کاشغر سره ونخلوي. په امریکا کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز سی اس آی اس یا سنټر فار ستراتیژیک اند انټرنیشنل سټډیز د یوې څېړنې تر مخه چین د خپل ضرورت 80% تیل له خلیجي هیوادونو اخلي چې د اوږدو سمندري او ځمکنیو لارو له امله ورته ګران تمامیږي. له ګوادر تر کاشغره د پټلې غزولو او په بلوچستان کې د یو نوی خوندی ښار آبادولو سره به چین له خپل هیواد لري یو کورنۍ د مزې ولري او له منځني ختیځه به په ارزانه بیا هغه تیل خپل ملک ته ورسوي چې لوی کارخانه او ورځنی ژوند پې چلیږي.
د پاکستان د اورګاډو وزیر وایي په ورځ دوه کې به د ازبکستان یو پلاوی اسلام آباد ته لاړ سي او د اورګاډو یوه نوې پروژه به د پاکستاني چارواکو سره لاسلیک کړي. اعظم سواتی پرون دا نیوز ته ویل چې دا د افغانستان پاکستان او ازبکستان ترمنځ د اورګاډو د پټلوی د غزولو شریکه پروژه ده چې د په وینا له 2013 کال راهیسې پرې غور روان دی. د سیمیز تجارت کارپوهان دی ته په داسې نظر ګوري چې ګوکې د دوی په وینا که عمل ورباندې وسي نو د پاکستان او افغانستان او سیمې تجارت ته به ګټه ورسوي. شانواز ترکزای پرې رپورټ لري.
د پاکستان حکومت وایي په لنډ ورځو کې به دوی د پاکستان افغانستان او بیا تر د ازبکستان د اورګاډي د پټلۍ یا ټریک د غزیدو په پروژه دستخط وکړي. دغه منصوبه به د دریو فریقونو ترمنځ شروع کیږي چې نه یوازې دغه هیوادونو ترمنځ به مالونه وړل اسانه شي بلکې مسافر به هم د اورګاډي او یا ریل ګاډي د لارې په تګ راتګ کې اسانتیا ومومي. د اورګاډي د پټلۍ د غزیدو منصوبې خبره پرون د دسمبر په 24 د پاکستان د ریلوې محکمې وفاقي وزیر اعظم سواتی کړي او د یو شخصي ټلویزیون ډان نیوز ته زیاته کړې ده چې د دې منصوبې خبرې په کال 2013 کې شروع شوې وې او هم د نړیوال بینک په سرپرستۍ او په 4.5 اربع ډالر مالی مرسته به دغه منصوبه سرته هم رسي. اعظم سواتی زیاته کړي چې په ورځ دوه کې به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ازبکستان د یو وفد د راتګ وروستو د هغوی سره لوازنامه لاسلیک هم کړي او دا به د کال 2020 له ټولو لوی او د خوشحالۍ خبر وي. زاهد شینواری د پاکستان او افغانستان د مشترکه کاروباري چیمبر یا خونی ډایریکټر دی او د مشاد رډیو ته وویل
افغانستان سره او بیا افغانستان نه مخکې تر د سنټرل ایشیا پورې په تجارت کې ټول لوی رکاوټ چې دی د پارسیانو نه پس د ترانسپورټ دا مشکلات دي. نو که فرض کړه په دې باندې عمل درآمد وشي او د ریلوی نظام د افغانستان په لاره تر د سنټرل ایشیا پورې جوړ شي نو زه دا ګڼم چې په دې وجه دې علاقه کې به یو ډېر لوی صنعتي تجارتي انقلاب راشي او دومره لوی پرمختګ به وشي چې
د اورګاډي په پټلۍ غزولو نه یوازې پاکستان کې کاروباریان خوشاله دي بلکې د افغانستان او پاکستان د مشترکه چیمبر افغانستان څنګه مشر او روزګار کونکي خانجان الکوزی پرون مشال ریډیو ته وویل
که اوس د سلو روپو تجارت کیږي بیا به اته د زرو روپو تجارت وشي، یعنی د ارزښت په لحاظ د قیمت په لحاظ به هم تجارت زیات شي او زیاتیږي ځکه چې سهولت به راشي او ارزا او تقاضا یعنی غوښتنه او وړاندې کونه زیاته شي. چیرته چې د ریل پټلۍ تیره شي نو هلته به په اسانه ډول باندې د خلکو ضرورت که په مرکزی آسیا کې دی یا په نور ځایونو کې دی هلته به ډېری او د دې ځای نه به ډېر مالونه ځي هلته او همدارنګه به د افغانستان او د پاکستان په منځ کې اقتصادي اړیکې سل چنده زیاتې شي او دا اوس چې په کوم حالت کې دی دې نه به څو چنده اضافه شي.
د ریلوی محکمې وزیر اعظم سواتی دا هم ویلي منصوبې سره به د مرکزی ایشیا ټولو هیوادونو ته کوریډور یا کاروباري لاره جوړه شي. د پاکستان ذمواري به وي چې له پېښوره تر تورخمه دغه پاټلۍ جوړه کړي. بیا اخوا د افغانستان او زیات اخوا د ازبکستان ذمواري ده چې هغوی دغه پاټلۍ وغځوي. د زیاته کړه چې دغه ګاډي به د مسافرو او مالونو وړلو دپاره وي او ورباندې به های سپیډ ټرین یا هغه اورګاډي چې زیات رفتار سره مزل کوي اچول کیږي. اعظم سواتی د ډان نیوز خبري ادارې سره د اورګاډي د منصوبې جزئیات خو شریک کړل. خدای ونه ویل چې دا منصوبه به څومره وخت کې سرته ورسي. خدای ته په خبره چې په ورځ به کې به د ازبکستان وفد پاکستان کې د اورګاډي منصوبه لاسلیک کوي نو ممکنه ده په هغې کې ټایم فریم یا د پټلۍ غزیدو وخت مقررولو معلومات هم ورکړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خبر پښتونخوا چارواکي وایي د هغو شاوخوا سلو کسانو لټون یې پیل کړی دي چې په دې وروستیو کې له برتانیا څخه پاکستان ته ستانه شوي دي. د سیاحت د ادارې یو مسؤل چارواکي مشال رادیو ته وویل د دغو کسانو د کورونا ټیسټونه به کوي او په قرنطین کې به ساتي. دا په داسې حال کې ده چې په برتانیا کې د کورونا وایرس ناروغي یو نوې بڼه راڅرګنده شوې چې د سیاحت چارواکو په وینا ښایي تر پخوانۍ هغه خطرناک وي. شبیر احمد جان نورال راکوي.
دا خیبر پختونخوا د سیاست محکمې سیکرټری ډاکټر امتیاز علی شاه مشال لیډو ته پدې خلول شیخ او شاه د سلونه سیوا کسان چې کوم د برتانیې نه راغلي دي د هغوی معلومات راغونډولې پیل کړې دي او د هغوی بار ټیسټونه هم کول شي او قرنطینه ته به هم لګول شي.
سارے جتنے لوگ آئے تھے ان کی لسٹ فیڈرل گورنمنٹ سے شیئر ہو جاتی ہے ہمارے پاس اور ہماری ٹیمز اس کے اوپر.
سومرا خلق چراغلی دی د هغوی نملړونه یا فیرستونه د مرکزی حکومت نه مو سره شریک کړی شوی دی. زمو ټیمونه د ټولو ضلعو ډیپټی کمشنران او د صحت ضلع افسران هم هر یو کس لټوو او د هغوی د کرونا لپاره نمونې هم اخلو. په دغه کسانو کې د ځینو موبایل بند راځي رابطه ورسره لانی کیږي خو موږ ورسره په تماس کې یو. وړومبی لسټ موږ ته د خوشا سلو کسانو راغلی دی چې پکې د پېښور نوخار ایبټ آباد او مردان نه هم کسان شته دي. نو د هر یوې ضلع ډیپټی کمشنر ته مو لسټونه لیږلي دي چا سره دوه دي چا سره درې څلور او چا سره شل کسان دي. نو د هغوی لټون روان دی او د هغوی د کرونا ټیسټ لپاره نمونې هم اخیستل کیږي. دا کرونا وائرس دغه نوې بدل شوی شکل پاړه مو چکل په خیبر ټیچنګ هسپتال کې ماهر ډاکټر اجاز اقبال یوسف زے چې دا کرونا د ویکسینو او په دغه نوې شکل سیړنې او مطالعه کوي وای چې د دې نوې شکل د خورېدو تناسب د دې زوړ نه او یا فیصد سیوا دی او بل دا چې ماشومانو کې هم د دې د لګېدو امکان ډیر دی خو له څومره خونړۍ یا خطرناک دی په دې اړه سنو شو ویلې.
دا نوی وایرس نه دی بلکې دا زوړ وایرس یو بدل شوی شکل دی. په هر وایرس کې دا یو خصوصیت دی چې وخت تیریږي د خپل شکل بدلی. دا ځل چې دی دا خطرناک په دې ښکاریږي چې په یو ځل په دې کې تقریبا 17 میوټیشن دی په ډیر کم ټایم کې. هغه کوم تبدیلیان چې دي ښکاري دا چې کېدی شي وړو کې خطرناکي مخکې په وړو کې پکې د دې هغه انفیکشن چانسز چې هغه کم وو. دې ته کوم نوم چې ورکړی دی نو یا وته وایي چې وایرس وی یو آی وته وایي یا وته B117 وایي. اوس که په دې مونږ خبره وکړو د دې هغه ترانسمیسیبلټی چې دا هغه وي د هغه بل نه 70% سیوا ده او دا زما چې څومره خپل دغه دی سټډي دا دا مطلب په سپتمبر کې د دې اولنې هغه کوم سپیسیمن چې هغه راغلی وو نن سبا دنیا چې دا یو ګلوبل ویلج ورته وي د دې بالکل خارج کول دا امکان نشي لکه دا به را رسیدلی نه دلته. تر اوسه زموږ سره دا پروف نشته چې یا به دا خطرناک دا خوريږي خو زر خو د خطرناک کېدو تر اوسه ساينټیفیک ایویډنس نشته.
په پاکستان کې دا کرونا پاړه ورکوونکي معلوماتو سرکاري پاڼ تر مخه دا دسمبر 24 نیټه پورې په ټول پاکستان کې دا غزمنو کسانو شمیر 4,15,000 نه اوړېدل دي او 9,500 نه سیوا کسان یې وجلې دي او 4,500 نه سیوا روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د امریکای خبریال جنرال پرل په مقدمه کې د بندي کسانو وکیل وایي د کراچي د مرکزی زندان جیلر د عدالت د پریکړې باوجود کسان نه دي ورخوش کړي. نوموړي پرون په کراچي کې مشال ریډیو ته وویل چې جیلر وایي تر څو عدالت هغوی ته د دوو کسانو د پریکړې رسمي امر نه وي کړی دوی نشي خوشی کولای. نیاز علي پرې رپورټ لري.
د سن های کورټ چې د زیارت پر ورځ د امریکایي خبریال ډینیر پل د وجنې په قضیه کې د بندي سلورو منظمانو د خوشي کولو امر کړی. د کراچۍ د مرکزی زندان مخته د دغه کسانو وکیل ندیم احمد مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل دوی راغلل چې د زندان نه عمر شیخ، فهد نسیم او محمد عادل بوزي. خو د زندان چارواکو ورته وویل چې د قانون تر مخه به د ملزمانو د خوشي کېدو امر د عدالت نه تاییدوي چې د هغې وروسته به دغه کسان خوشي کړي. دی وایي جیلر ورته وویل چې دوی به د قانوني لارې دغه امر د عدالت نه تاییدوي ځکه چې دوی قانون ته تړلي دي. هغه زیاته کړه په 15 دسمبر رخصتی ده او د خالی پر ورځ 16 دسمبر به هغوی خوشي شي. هغه دا هم وویل چې سلیمان ثاقب چې په سکر زندان کې دی د هغه د پاره هم دغه امر دی. ندیم احمد زیاته کړه د سن های کورټ د دوه کسیزه ججانو بنچ د 24 دسمبر په فیصله کې ویلي چې د دغو سلورو کسانو احمد عمر شیخ، فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل نمونه دي د ممنوع الخروج کسانو یا ایگزیکٹ کنٹرول پر لسٹ کی واچولی شي او دوی با په هری پیشی سپریم کورٹ ته حاضریږي. په پاکستان کی یو عدالت شیخ تا د وال سٹریٹ جرنل خبریال ڈینیل پرل د تختونی او وجنی په قضیه کی د مرگ او پاتی دریو کسانو ته د عمر قید سزاګانی اورولی وی خو د هغو وکیل یې په ضد های کورٹ کی درخواست دائر کړی وو. د سن های کورٹ د اپریل په میاشت کې د سلور وړو سزاګانو ختمولو او خوشی کولو حکم کړی وو خو بیا صوبائی حکومت عام نظم تا د خطر په حساس د هغوی د بندي ساتلو امر کړي وو. د پاکستان وفاقي حکومت هم د سن حکومت امر تایید کړي وو او له هغه وخت راسي د بند مدا د دریو میاشتو لپاره غځولې وه. د سن های کورټ د قضیې تر اورېدنې وروستو د دسمبر په 24مه د حکومت امر ناقانونه عمل اوباله او وی ویل چې شیخ او نور کسان دي خوشي شي. د سن های کورټ دا فیصله په داسې مهال کړي چې د پاکستان سپریم کورټ د ستمبر په پای کې د دې کسانو د خوشي کولو په ضد د پرل د مور او پلار درخواست منظور کړی وو او د دسمبر په پیل کې د قضیې اورېدنې پیل کړې دي. ډینیل پرل په کال 2002 کې په کراچۍ کې رک شوی وو او بیا یو میاشت وروسته مړی موندل شوی وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې ماسپښین 3:30 بجې سوی. احمد الله د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. بلوچستان بار کونسل پرون په بلوچستان های کورټ کې د مرکزی حکومت لخوا د ساحلي خار گوادر ځنې برخونه اغزن تار چاپیرول چیلنج کړی دی. د بار کونسل مرستیال مشر منیر کاکړ پرون مشال ویډیو ته وویل په گوادر کې د 25 کیلومتره نه په زیات فاصله باړ لګولو مقصد ولسونه خپل مینځ کې ویشل دي. د بلوچستان اکثر ملت پالو ګوندونو هم په گوادر کې د باړ لګولو پریکړه غندلې ده. خو د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي اپوزیشن د حکومت هر مثبت کار ته د شک په نظر ګوري. پاکستان د افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډي د شریکې لارې د جوړولو پروژه لاسلیک کوي. د پاکستان د اورګاډو چارو وفاقي وزیر اعظم سواتی پرون ډان نیوز ته په مرکه کې ویلي په دې پروژه په 2013 کال کې خبرې پیل شوې وې. پاکستانی چارواکي وایي له پاکستانه تر ازبکستانه به د اورګاډي په دې لاره د سوداګرۍ ترڅنګ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم تیز رفتاره ګاډي کارول کیږي. افغانستان فوج په بلخ ولایت کې په دوو هوایي حملو کې د 19 وسلوالو طالبانو د وژنې دعوه کړې ده. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاڅنه دی ویلي. د کراچۍ پریس کلب مخې ته پرون لسګونو کسانو مظاهره وکړه. هغوی په کاناډا کې د کریمه بلوچ مړینه وغندله. د مظاهرې تابعیا د بلوچو د قامی پیوستون کونسل کړی و. د کاناډا د ټورنټو ښار پولیسو د دسمبر په 28مه ناوخته ویلي باور نه لري چې د بلوچ مرګ دی په مشکوکو حالاتو کې شوی وي. تر کراچۍ وړاندې د دسمبر په 30مه په کوټه کې هم د بلوچو د قامی پیوستون د کونسل لخوا ورته مظاهره شوې وه. برطانیه د اروپایي ټولنې سره سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د اروپایي کمیسون مشره اورسولا فندرلین پرون وویل د ووی شغړو نه جوړ بلاک او برطانیه به د شریکو ګټو د ترلاسه کولو لپاره د یو بل سره اوګه په اوګه ودرېږي. د برطانیې وزیر اعظم بورس جانسن د دې تړون هرکلی کړی دی. د 13 شپې راهسې په نړۍ کې د کرسمس مانځنې په داسې حال کې پیل شوې دي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې بندیزونو خلک پریشانه کړي دي. سخت کال د کرسمس ورځ په داسې حال راغله چې د وژون کې وبا کرونا پیښې په بسیاري ډول زیاتې شوې دي. د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو څخه واورید چې احمد الله وړاندې کاو. او سم د نورو رپورټونو پر لور، اروپای ټولنې او برتانیا له دې ټولنې څخه د برتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه کړې ده. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې له 8 اروپایي هیوادونو جوړې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو نیټې ته یوازې یو اونۍ وخت پاتې دی. په دې اړه د احمد تکل په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
د اروپایي کمیسیون مشرې اورسولا وان ډیرلین له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقې وروسته وویل چې اروپایي ټولنه او برتانیا به خپلو ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو بل تر څنګ ولاړ وي. میرمن وان ډیرلین په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا لاره اوږده او کګلېچنه وه، خو پایله یې یوه ښه او متوازنه موافقه وه چې د دواړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2018 کال کې د یوې ټول پښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووته چې د وتلو بهیر یې نږدې یو لس میاشتې مخکې بشپړ شو، خو تر دې دمه له اروپایي ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای وه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یو خبري غونډه کې له اروپایي ټولنې د برتانیا د پوره وتلو هرکلی وکړ.
means a new stability and a new
فکر کوم دا معاملې زموش په اړیکو کې چې کله نا کله ستونزمنې او پیچلې وي د نوي ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستان او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق له اروپایي ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته د دواړو خواو د سوداګرۍ د موافقه په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی وو. د نوې موافقې له مخې د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو له لګولو، سهمیو او نورو خنډونو څخه چې لګښت یې د دواړو خواو لپاره 2 میلیاردو ته رسېده هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملي کېدو مخکې باید په راروانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپایي ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي، خو تر هغه وخته به په موقتي ډول نافذ وي.
احمد تکلوش تاسو رپورٹ وړاندې کول. خیبر ضلع څخه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی محمد شفیق اپریدی وای په یاد ضلع کې د ترهګرۍ له وجې نړېدلي ټول سکولونه بیا رغول کېږي. نوموړي پرون مشال رډیو ته وویل د لړۍ پیل شوې او تر څنګ بیا په ډیرو سیمو کې نوي سکولونه هم جوړ کړل سي، خو باړې ته له جنگونو وروسته ستانه سوي کډوال وای تر اوسه د سکولونو ودانۍ رنګ پرتې دي او ماشومان تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. فرهاد شینواری په دې اړه
د خیبر ضلع یو سلوم حلقے نه منتخب شوی د صوبائی اسمبلی غړی او د پرمختیایی کارونو کمیټی چیرمین محمد شفیق اپریدی مشال ریډیو ته وای په ټوله ضلع او په خاصه توګه زپل شوی سیمه باړه کې د تعلیمي نظام د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي. د ترګرې په وخت ورانه شو سرکاري سکولونو د بیا رغولو کار پیل کړای او د نو تعلیمي ادارو لپاره هم صوبایي حکومت ته سپارښتنې ورکړي
چې د مونږ غوران سکولونه بحال شي. په دا باندې خپل طرف نه مونږ یو سخت دریځ خپل کړو صوبایي حکومت ته، وزیر اعلی صاحب ته مونږ ریکوست وکړو چې جی مونږ ته د ټولو نه اول فرصت کې د مونږ دوران سکولونو غم وکړو چې دا باندې کار شروع شي. نو زه تاسو په علم کې دار ولم چې هغه چاینا ایډ تر اوسه پورې نه دی فائنل شوی، خو صوبایي حکومت دغه ته فنډ ویر کړو د مغه مونږ په کوششونو باندې او په هغه وران سکولونو باندې کار شروع شو چې په وړمبي ځل باندې په 72 سال کې چې په کمو کلو کمو علاقو کې سکولونه نو مونږ به په هغه کې نیو سکول استابلیش کوو.
د خیبر د بیا بحالې څنګه کې د ریکارډ مطابق په خیبر ضلع کې د ترګری او پوځي عملیات په وخت سباندې سل سرکاري سکولونه وسلوالو وران کړي وو چې په هغه کې اوس د 1400 سکولونو تعمیراتي کار پیل شوی. د باډې سپاه قبیلی یو مشر سلیم پردی وایي هلته د سپین خبر سرکاري هاي سکول د 13 کالو راهیسې ویجاړ پروت دی او زده کوونکو د ناستی بندوبست پکې نشته.
او مونږ د سپین غبر چې کوم سکولونه او د الکانو چې کوم سکول دی کنه هغه مطلب دی چې سټاپ یو ډیر مزیدار ښه کاروایی کوي، خو اوران دی مطلب دی چې په یو یو کلاس کې چې کوم دی 80-80 او 40-40 او 60-60 کسان دی ناستی بندوبست یې نشته. خیمه مې لیدلې نو حکومت ویل اسی ارزي ته ورکار کړی، خو مطلب چې هیڅ قسم ته د تعلیم لحاظ را مونږ په علاقه کې چې کوم دی کنه حکومت هیڅ انټرسټ نه اخلي.
50 کلن نور علی پردی وای په علم ګذر سرکاري هاي سکول کې په خپل هم زده کړې کړي، خو سی یوازې ملبا پزمکا پرتا په نظر راځي او لا تر اوسه نه دی جوړ شوی.
یاره داس سکول نه دی کنه چې دلته مونږ پیلا په ټاپ کې د های سکول لنګو درد دی کنه مونږ په کې سبق ویلې دا او چې په باندې روشو یقین ته په داوګه چې مونږ لا په باندې جوړو روشي چې دای مونږ ګورو په داله تو کې په 2009 کې چې کنده کنه چې کله مطلب دی چې د تنظیم مخاله روغل وسلوال یې بعد دغه ورون کړلو په ویش په مطلب درې چې غنه پاس ورون پروته بنجر ایم پی ګان وې منه ګون خدا کولای شي کنه چې دغه خلکو له خدای دک درد احساس ور کولای شي چې د سکولونه نشته مونږ سره موجوده پندونه نشته توسو پزمکه گزاراو کو صرف دغه دک درد پرند غو خلکو له ندی روغلی به مور او به پلورا نوستي مونږ یو چې د ټول سکولونه بیا بوت شي په علاقه کې بیا د ترکه کورونه وشي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دا محل په ټوله ضلع کې 461 سرکاري تعلیمي ادارې فعال دي او یوې اندازې مطابق 1,08,000 زده کوونکي پکې داخل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. شمالي وزیرستان په 2000 کال کې هم د تیرو کلونو په څیر د لسګونو ادبي بردونو بمی چاودونو او بدامنی لپیړ سره مخامخ و. په دې بردونو کې ګڼ ځایي قبایلي مشران، ځوانان او حکومتي چارواکي وژل شوي. همدارز د امنیتي چارواکو په وینا چې سږ کال یې په بیلابیلو کاروایانو کې ګڼ شمیر وسلوال هم وژلي دي. زموږ همکار عمر وزیر دې پیښو ته کتنه کړې ده.
د دسمبر 24 نیټې پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه شپږ سلوي هدفي بریدونه شوي چې تر 500 زیات مشران، ملکانان، ځوانان او هم سرکاري اهلکاران پکې وژلي شوي دي. په شمالي وزیرستان کې 2000 زیږیز کال کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیرې 92 ښایي. انتظامیه چارواکي دغه شمیر 92 ښودلې، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر شپږ سلویخ ته رسېدلې. تیر 2019 کال کې د سرکاري شمیرې تر مخه دغلته 150 هدفي بریدونه شوي ول. هم دغه شان په شمالي وزیرستان کې د سرکاري شمیرې تر مخه 2000 کال کې 50 وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښتې شوي چې لسګونه فوزیان پکې وژلي شوي او هم د چارواکو په وینا ګڼ وسلوال یې په دغه بریدونو مخصوص عملیاتو پر مهال وژلي دي. په شمالي وزیرستان کې یو لوړ پوړی امنیتي افسر مشال ریډیو ته سمو د وړاندې ویلي ول چې تیر یو کال موده کې دغلته 95 وسلوال وژلي دي او د دوی مخصوص عملیات او کاروایان د وسلوالو زید دوام لري. په شمالي وزیرستان کې د سرکاري شمیرې تر مخه 2000 کال کې 45 د ځمکې لاندې خښ شوي ماین یا بم چاودنې شوې چې امنیتي سرتیری پکې په نښه شوي دي او لسګونه سرتیری د دغه چاودنو له امله د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. شمالي وزیرستان کې 2000 کې د 2019 کال په سیر ګڼ هدفي بریدونه وشول، مشران ځوانان په نښه شول، خو ځایي خلک تور پورې کوي چې تر اوسه هم یو حمله کوونکی یا بریدګر گرفتار نه شو، نه یې پلاټنې وشوې. د میر علي یو مشر ملک ګل سالی جان مشال ریډیو ته وویل چې پر دوی حمله وشوې، مشران په نخه کیږي، دړکې ورکړل کیږي، خو ژوند یې خوندي نه شو، نه یې د برید پلاټنې وشوې.
د چا او د چا په میون شي د بخړتیان دا یا بد ورات دي و پښیم رځه پولیس رو غلا دانن پا موقع بنده چر تا خویو معلوم فار شوکا مری نا معلوم مری نا معلوم پچاروا چه ایس سن سمیر سا و خستی وایو دا 2007 ترنن بریده راسه دانا منالا سٹارت تا دیخپل ریاسات نا دیخپل پولیس نا حقیقت شمیش خفایی چه جازا و سزا نشتا نرا دیر ستری چه میر دیجوان پا نوم بنده پل وطنینا پل کیرینا ادام فول خلیکل خو پنو میں دے جمیش تدر بند روک ڈاشی تحفوظ در روکو داغا نرم مزید ستڑی دے دینا چنن یہ بیا مرکلو نن یہ بیا مرکلو نن یہ بیا مرکلو.
دا شمالی وزیرستان پولیس و مشر شفیع اللہ گنڈا پور پا وار وار مشال ریڈیو تاویلی چه دوی دا بریدونو پلاٹا نیکڑی دا هر برید مقدمہ دا نمالوم و زید دایرہ شوے او حسا کڑی چه دا دغا بریدونو مخاونی سی. امنیتی چارواکو هم په وار وار دعوی کړي چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړي، د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړي، خو ځایي خلک وایي چې ورځ تر بله هدفي او وسلوال بریدونه، بامی چاودنې او د نامنۍ پیښې زیاتې شوې. سیمه کې 2000 کال کې هم د تیر کال په څیر د دغه نامنۍ ضد وخت په وخت احتجاجونه پر لته او جرګې شوې ولس د ځان د ژغورنې او امن باوري کولو غوښتنې تکرار کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیو غانی په مشال ریډیو زمون پر وب پانه فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب او ریدای لوسته او لیدل شي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د کرونا وایرس ناروغي په 2020 کال کې د نړۍ اقتصادونه له سختو حالاتو سره مخامخ کړل. دغه کال ډیری تجارتونه بند شو او په میلیونونو خلک متاثر شو. په عین حال کې حکومتونه هڅې کوي چې خرڅې زیاتې کړي او ولس ته سهولتونه برابر کړي، خو پوښتنه دا ده چې آیا 2020 کال کې به د اقتصادونو بیا رغونه ممکنه وي که څنګه؟ آیا د اقتصادونو ښه کېدل به د کرونا وایرس ناروغي واکسینو په دستیابی باندې اثر وکړي او کنه؟ د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه دا پښتني په دې رپورت کې چیړل دي چې ملیحه امیرزاده یې تفصیل وړاندې کوي.
د کرونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کرونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر ډسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړه کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو، وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې دا چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا 12 کرب ډالرو نه زیات جوړیږي، خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راویستل شوي نه دي. د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم او OECD په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار تر 0.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په سیډنه کې خبرداري ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 130 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. د 2020 کال په آخري 100 میاشتو کې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپه ریکارډ شوې ده. پوښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصروي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت د فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي ازموینو ښودلې ده تر 90% زیات مؤثر دي. په بازار کې د دغو واکسینو زر دستیابه امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه ښایي په لږه موده کې واپس ته عادي حالاتو په لور روان شي، خو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا ښایي ډېر وخت ونیسي. د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو واکسینو 50 میلیون خوراکونه جوړولی شي چې ورسره به 25 میلیون خلکو ته هغه واکسینو رسیږي. بیا په 2021 کې به د واکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراکه وي. هکو کتل شي نو دا د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډیر کم دي. د سرمایه کاری د یو غټ بانک UBS مشر اکسل ویبر CNBC امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د واکسینو موجودګۍ باوجود اقتصادونه پر رغېدو کې به ډېر وخت ولګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی کانفرنس UNCTAD د نومبر 19 په رپورټ کې خبرداري ورکړي چې د COVID-19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسیدلی ښایي ممکن نه وي چې په پوره ډول یې مداوا وشي. په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فاینانس یوې اقتصاد پوهې الینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول، له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 0.9% وده وکړه، خو کارپوهانو د 15.2% ودې تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بندې شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدی شي په اقتصادي وده کې تر ډېره کومک شوې وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکوونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکوونکي اوس په اونۍ کې ډېر ورځې له کوره کار کوي، بل خو د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو، صفایي کوونکو او خرڅلاو کارونه کول د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2020 په لومړیو 9 میاشتو کې کاري ساعتونه تر 1.9% راکم شو، یعنی دا د 322 میلیون 9 ساعته کارونو برابر دي. په 2021 کې د خواري کښو حالات په دې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. ترې به کو په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. ادرن اوریدونکو تاسو په رپورٹ کې واوریدل چې کورونا وایرس ناروغي د نړۍ پر اقتصاد څومره اغیز کړی دی. دې وایرس نه یوازې د نړۍ پر اقتصاد اغیز کړی بلکې نږدې د ژوند هر برخه متاثره کړی ده. دا چې پر پښتنو میرمنو په دې دوران کې څه تیر شوي او د هغوی ژوند څومره متاثره شوی دی زموږ همکارې فرخنده اسد په دې اړه رپورٹ برابر کړی.
دا د سوابی ضلع یو اوسیدونکی زی بیبی دا چې وایي په 2020 کال کې کورونا وبا د ښځو ژوند ته ډېره متاثره کړې. نوموړی وایي لومړی خلکو ته د دې ناروغۍ په اړه معلومات نه وو او اوس د نورو غوندې دوی هم پر احتیاطي لارښوونو عمل کوي. خو د نوموړي په خبره د کورونا وبا له راتګ وروسته د ښځو ټولنیز ژوند تر ټولو زیات متاثره شوی دی. پاکستان کې د فبروري په میاشت کې د کورونا لومړی کیس رپورټ شوی و. له دغې وروسته د مارچ میاشت کې حکومت د سکولونو او دفترونو د تړلو اعلان وکړ چې ورسره سړي او ماشومان په کور شول او دا شان د خوځو د کور کارونه زیات شول. د بلوچستان د ژوب یو اوسیدونکي پلوشارنا ته دسمبر پر 23 مشال رادیو ته ول کورونا وایرس په 2020 کال کې د دوی په سیمو کې د خوځو ژوند له کړاو سره مخ ک
کورونا له مخ کولان هم ول نو یو مصروفیت ول د دوی لپاره د انچونو لپاره کولان ولا د خلجان ول لغه باندې هغه باندې ول هغه ګریلو ماحول د دوی لپاره ډیر تنگ ول. یو چار دیواری کې دوی مخ کې هم اوسیدل د دوی بیا ډیر زیات باندې
د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس څانګې استاد نوري نصیر چې په قبالي ضلعو کې د ښځو پر ژوند د کورونا وبا پر اثراتو کار کوي د دسمبر پر 23 له مشال ریډیو سره خبرو کې وویل په قبالي ضلعو کې له وړاندې نه ښځې ډېرې مسلې لري او دغه وبا یې مشکلات لا زیات کړي دي.
ډېر سیریس ایشو راغلی دی هغه د ډومېسټک وایلنس دی او هغه د ښځو اکسسبيليټي دا او په کووډ کې خو ډېر عجیب سچويشن دی. په کووډ کې چې کوم کار کوم لګي هغه صرف دا هیلپ نه چې ما تشدد شوی دی په کور کې سچويشن رواني چاږي کې د کووډ پیشنټس وی اوږي ته پروټیکشن ضرورت دی ځکه چې کمی خزي په کور کې دي او بیمار ورته پروت دی نو خدمت لپاره خو کور کې هم خزه موجوده ده کنه بل څه خو نشته.
روان کال د کورونا وایرس ته مخنیوي پاړه حکومت ته مارچ امیاش کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې وتړلې او وروسته د نومبر د 26 میناد تعلیمي ادارو د تړلو اعلان وکړ. په دغه دوران زیاتره غیر سرکاري تعلیمي ادارو خپل استادانو ته تنخواګانی ورنکړې شوې. د لکی مروت سره تعلق لرونکي د یو غیر سرکاري سکول پرنسپل امرین بیبي مشال ریډیو ته وایي په 2020 کال کې دوی د کورونا وایرس له وجې نه یوازې د ذهني پریشانیو بلکې د مالی ستونزو سره هم مخ شوې دي.
مطلب
د تکړه قبالی خویاندو غیر سرکاري ادارې یو مشر شاهده شاه د دسمبر پر 23 مشال ریډیو ته وویل 2020 کال د ښځو پر ژوند زیات منفي اثرات پرې باسلی دي.
ټول خلک په کور کې بند شو ښځې سړي ماشومان نو هغې د وجې ډومېسټک وایلنس هم زیات شو. ماشومانو د وجې په میندو باندې د کار بوج هم زیات شو. بل دا چې جاب بزنس او کاروبار دې کې ډېر زیات نقصان او شو خلکو ته خاص کر دا ډومېسټک ورکرز چې دي نو هغه ته ډېر نقصان او شو. او دا چې د کی پی خزي چې دي نو هغه د خې بد ډېر شوکی نه دي نو هغه معنی دا هر څه بند شو نو هغه د وجه سره ای کې یو غوسه او یو خفګان دي. او پوزېټیو کې دا دي چې هغه ته ځان د پاره ډېر ټایم ملاو شو نو هغه ډېر خو اکټیویټیز شروع کړل لکه ګارډنینګ سیونگ، کوکنگ، نیٹنگ، سوئنگ، رائٹنگ، بلاگنگ او وی لاگنگ ایٹسیٹرا.
په پاکستان کې د ښځو د حقونو کارکونکو ادارې وایي سږ کال د کورونا وایرس له وجې پر ښځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی او دغه د ښځو ذهني صحت هم متاثره کړی دی.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د افغانستان د خوست مدني فعالان، د ټولنې مخور او د رسنیو خبريالان له افغان حکومت او امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د دوی د ژوند خوندیتوب ته د پاملرنه ډېره کړي. خوستي فعالان داسې مهال د خپل فردي او ټولنیز خوندیتوب په اړه اندېښنې څرګندوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په کچه د خبريالانو، مدني فعالانو او په ټولنه کې د مخورو کسانو هدفي وژنې او پر هغوی وسلوال بریدونه ډېر سوي دي. بل لوري ته د خوست امنیتي چارواکي وایي چې یادو کسانو لپاره د ټلیفون یو څلور ساته شمیره فعالوي. نجیب لالو خیل نور حال راکوي.
په خوست کې خبریالانو، د رسنیو فعالانو او د ټولنې مخورو کسانو له افغان حکومت او امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د دوی ځاني امنیت ته پاملرنه ډېره کړي. خوستیو فعالانو او خبریالانو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په دې ولایت کې د هوا په نوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د کاریزې د لمانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړې. د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فاروق جان منګل له امنیتي او کشفي ادارو غواړي چې د یادو قشرونو د ژوند او فعالیتونو د خوندیتوب لپاره په خپلو پلانونو له سره فکر وکړي ترڅو په مرکز او ولسوالۍ کې ژوند خوندي شي.
هیله دا ده چې لومړی خو هغوی چې دغه هدفې وژنې ترسره کوي پر دې ملت رحم وکړي. څه چې مهم دی هغه دا ده چې مسؤول چارواکي، امنیتي ځواکونه څنګه کولی شي چې دوی په ښاري سیمو کې او په کلیو بانډو کې د ټولنې د بلابلو اقشارو، قومي مشرانو، علمای کرامو، ژورنالیستانو، د مدني ټولنې د بنسټونو د استازو د خوندیتوب لپاره جدي او کوټلي ګامونه پورته کړي.
د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال کبیر خان مشفق وویل دا ډول قضیې د رسنیو، خبریالانو او د هغوی د کورنیو لپاره د اندېښنې لامل شوي دي.
په دې وروستیو کې په هیواد کې د ژورنالیستانو د ګواښونو تر څنګ د دوی د وژنو قضیې موږ لودې شي. دا پټوله کې د ژورنالیستانو لپاره د اندېښنې وړ خبرونه دي او د غراز د کورنیو لپاره د اندېښنې وړ خبرونه دي. د ژورنالیستانو د قضیو د پلاټنو په برخه کې دولت هغه قسان چې ژورنالیستان دی وژل شوی دي هغه قضیو ته په سمه توګه رسیدنه نه دي کړې.
مدني فعال اسدالله فروتن وایي دا حالت په ټولنه تیاره راولي او له خلکو د حق ویلو جرأت اخلي.
او کداغه سي دوام ولري او افغان دولت به تفاوت پاتې شي، امنیتی تدابیر و تصمیم و نلری، نو دا پدی پای مومی چیز مونگ مخور، زمونگ جباور، زمونگ زوانان اغوی بلی منززی او دلتا با تیاره رازی، دلتا با چوک خبر نشی که ولی.
بلدوری تا دخوست امنیتی چارواکی با هیواد که ورستایو هدفی و جنو او بریدونو تا پکتو پا دی ولایت که دزینو تدابیرو خبر کوی. دخوست امنیت قماندان پاسوال محمد داود زازای وایی
دی طولن و مخور و مدنی فعالان و خبرانان تا داد ورکوم چې انشاءالله د تاسې امنیتي ځواکونه بالخصوص پولیس د تاسې په خدمت کې دي شپه ورځ او د تاسې د خوندیتوب دپاره به همیشه دپاره هلې ځلې کوي او هیڅ نوه کومک او مرسته به نه سپموي. د تاسې دپاره به یو ځانګړی شمیره فعال ساتي، د مشکل په وخت کې به دې سره تماس نیسئ. هیڅ نوه د تشویش وړ خبره نه ده، د تاسې پولیس د تاسې په خدمت کې دي، تاسې خدمت کې به اوسیږي او وي به.
له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د ترینیوز په خوانی ویان یما سیاوش په ننګرهار کې د انعکاس رادیو تلویزیون خبریاله کلسوم چې په ملال میوان مشهوره وه، په تعقیب په غزنی کې د الجزیره او اسوشیتد پرس خبریال رحمت الله نگزاد، او د چهارشنبه په ورځ کابل کې په یو استوال برید کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید وژل کېدو، د خبریالانو د بشر حقوقو او د مدني ټولنو د فعالانو په منځ کې اندېښنې راپورته کړې او له اړوندو ادارو یې په جدیت غوښتي چې مخی ونیسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی سي. پته ده www.mashalradio.com. د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو د ویب سټ ترڅنګ د مشال ریډیو د اپلیکیشن لارې هم اوریدلی سي. په خپل موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن واچوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.